Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سارانی خبري مجلې ته د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري خراغ لاستوایم وړاندې او ری وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان آی او ایم مشر چې کابل ته تللی وایي افغانستان د یوې بشري فاجعې خواته روان دی.
ایم ان کابل افغانستان ا کنورجنس اف ایمرجنس
زه په کابل کې يم. د غنو بیړنیو حالاتو یو مجموعي د هیواد د بشري فاجعې خواته وړي.
عام خلک څه وایي؟
خره ډیر څنګه د بحران سره مخ دي. وڅکالي دا کار ژوند نشته، روزګارونه نشته.
په کلي کې دوا و درې سنور نه پاره ونی چې هغه مساکین نه نيتي، هغه هغه مستحق کسان نه دي. یاله شامون دي چې وګړه راته وای وای تاسو نه اس مسکینان موږ دې بیګا ولاکه په خور کې لرو.
اروپا د کورونا له یو بل خطرناک څپې سره مخ ده.
دی کرنٹ پیس of transmission across the fifth.
د اروپا د سای په درې پنځو وادو کې د کورونا د خبرېدو سنای سرعت د زیاتې اندېښنې وړ ده. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی په کابل کې یو شمېر خزینه فعالانو ملګرو ملتو ته یو لیک استولی او له دوی غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د سرغړونې په اړه چوپ په خوله پاتې نه شي. فوزیه کوفی د پاتلمن بنسټ لخوا د اتلولې اوارد ګټلی دی او په هسپانیې کې پولیسو د داسې یوې شبکې مخه نیولې چې سلګونه پاکستانیانې اروپا ته انتقالول. بشپړ خبرونه. په کابل کې یو شمېر خزینه فعالانو ملګرو ملتونو ته یو لیک استولی او له دوی غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د سرغړونې په اړه چوپه خوله پاتې نه شي. یوې فعالې وحیدې امیری ازادي راډیو ته وویل چې دغه لیک د پنجمې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما ته سپارل شوی دی. هغې زیاته کړه
زن نیست، بشر هست. سازمان ملل باید به تمرکز آموزش و پرورش دخترها بپردازه، نباید بی تفاوت باشن. در اون نامه همه درد افغانستان بیان کردیم، چی از لحاظ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، همه شما بیان کردیم.
د ښځو دې ډلې په کابل کې څو ځلې لاریونونه کړي او پر طالبانو یې غږ کړی چې د ښځو حقونو او ازادۍ ته درناوی وکړي. د افغانستان پلازمېنه او نورو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې لا هم ښوونځیو ته نشي تللی. همدارنګه د ښځینه محصلینو مخه هم نیول شوې ده. د طالبانو حکومتي چارواکو ویلي دوی پر یوې داسې کړنلارې کار کوي چې له مخې به یې په هېواد کې ټولو نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شي. ازادي رادیو ته وګاست. فوزیه کوفی د پاتلمن بنسټ لخوا د اتلولي اوارد ګټلی دی. د امریکایي بنسټ په دې تړاو بیګا په خپل اعلامیه کې ویلي چې فوزیه کوفی ته د سولې او د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې د هغې د فعالیتونو لپاره دا جایزه ورکړل شوې ده. فوزیه کوفی د افغانستان د سولې د مرکزي ټیم غړې وه چې څو میاشتې د دولت په استازیتوب له طالبانو سره ناستې وکړې. کوفی د طالبانو له راتګ وروسته له افغانستان ووتله. پاتلمن بنسټ چې د امریکا د متقاعدو پوځیانو د درنښت لپاره غونډې نیسي، دا وارې د پنجشنبې په ورځ په یوه غونډه کې د فوزیه کوفی لاسته راوړنې وستایلې. په دې غونډه کې د هغو کسانو درناوی او یادونه هم وشوه چې له افغانستانه یې د خلکو د را ایستلو په لوی ماموریت کې رول درلود. پاتلمن بنسټ د پخوانی امریکایي پوځي پاتلمن په درنښت جوړ شوی. پاتلمن په 2004 کال کې د خوست په سپیری ولسوالۍ کې وژل شوی و. په بامیان ولایت کې د طالبانو په خپل منځي نښته کې درې کسان ټپیان شوي دي. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې په بامیانو کې د طالبانو د استخباراتو د رئیس مولوي مهدي او د دې ولایت لپاره د طالبانو د خاص قطعې د قمندان مولوي مقبل کسانو په یو بل ډزې کړي. دا نښته د بامیانو د بازار په سرای پامیر سیمه کې پنجشنبه رامنځته شوې. د دې نښتې علت لا نه دی معلوم. د بامیان راډیو تایید کړي چې په نښتو کې درې کسان ټپیان شوي او د نښتې له امله دوکانونه هم تړل شوي وو. په سیمه کې طالب چارواکو د دې نښتې په تړاو رسمن څه نه دي ویلي. ټاکل شوې ده د امن کپ په نوم د فوټبال سیالۍ نن جمعه د کابل ښار د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې پیل شي. د کابل په بخښنې سره د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې امن کپ سیالۍ د شپږو لوبډلو په ګډون پیلېږي او لس ورځې به دوام وکړي. دغه سیالیو کې د میوند اتلان، طوفان هریرود، شاهین آسمایی، اوخابان هندوکش، سیمرغ البرز او د اباسین سپی ټیمونه سره ګډون لري. په دې تورنمنت کې سیالي لوبډلې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ ټیمونه دي. د طالبانو لاسته د کابل له لویدو وروسته په دا په دغه ښار کې د فوټبال او یا په ټوله کې د ورزش لومړنی تورنمنت دی. او د هسپانیې پولیسو د داسې یوې شبکې مخه نیولې چې سلګونه پاکستانیان اروپا ته په قاچاقي توګه وړل. د اروپایي ټولنې د پولیسو ادارې د پنجشنبې په ورځ وویل قاچاقبرانو اکثره پاکستاني مهاجرین د بوسنیا هرزګوینا له کمپونو څخه ایټالیا یا هسپانیې ته په لاریو کې قاچاقول. د دې شبکې یو مشر نیول شوی او هسپانیې ته سپارل شوی دی. د پولیسو د اټکلونو له مخې د انسانانو د قاچاق دې ډلې په وروستیو څو میاشتو کې اروپا ته د شاوخوا 400 کسانو د قاچاق له لارې لږ تر لږه 2.3 میلیونه ډالر ګټلې دي. د اروپایي ټولنې پولیسو دا هم ویلي چې په کرویشیا کې پولیسو یو لاری چې واو یا پناه غوښتونکي پکې سپارو نیولي. په دوو نورو عملیاتو کې هم کرویشیایي پولیسو دوه نور موټرونه کشف کړي چې پکې شاوخوا 8 پناه غوښتونکي ناست وو. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی چارواکی کابل ته تللی او وایي افغانستان د یوې بشري فاجعې خواته روان دی. د کډوالو د نړیوال سازمان آی او ایم مشر انټونیو ویتورینو وایي را روان جمعې به لا د خلکو ستونزې زیاتې شي، نو پکار ده چې له اړمنو سره ژر تر ژره مرستې وشي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي چې شمېر یې له 30 میلیونه اوړي بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. اجمل اندو نور جزئیات.
په افغانستان کې سږ ژمی تر نورو هغو سخت اټکل شوی ځکه د ریپورټونو له مخې میلیونونه کسان له لوږې سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان یا آی او ایم مشر چې د افغانانو د وضعیت د څارنې لپاره په یو دوه ورځني سفر کابل ته تللی وو په روانو حالاتو سخت اندېښمن دی. د آی او ایم د رئیس انټونیو ویتورینو څرګندونې تیر ماښام د یادې ادارې په ټویټر خبرې شوې. د ویزه په کابل کې د غنو بیړنیو حالاتو یو مجموعه د هیواد د بشري فاجعې خواته وړي. افغانان چې کلونه جګړو او نامنیو زپلی ورستوي وچکالیو او کرونا وبا یې لا پسې کړهونه زیات کړل. میلیونونه کسان له یو اقتصادي ناورین سره مخ دي. را روان جمعې بلا زیات خلک اخیستمنه او ستونزې به یې ورسیاتې کړي. موږ له وخت سره په مقابله کې یو چې له کونه اړمنو کسانو ته د ژمې په درشل کې مرستې ورسوو. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې دمګړی 5.5 میلیونه افغانان د اقتصادي، امنیتي او ټولنیزو ستونزو او ناخوالو په سبب له خپلو اصلي مینو کډې ته اړ شوي دي. په دې شمیرو کې یوازې 6 لک او 10 زره د سږ کال دي چې پکې 60% ښځې او ماشومان شامل دي. د کډوالو د نړیوال سازمان مشر خغلی ویتورینو اندېښنه وښوده چې د ژمي د سړو په راتلو او د خوراکي موادو او د سرپنا د نشتوالي په خاطر به ګڼ خلک دا ژمی هم کډې کولو ته اړ شي. یو شمیر عامو خلکو هم ازادي راډیو ته د خپلو پیغامونو پاستولو سره له بیکاری او سخت بېوزلۍ شکایت کړی. دا ننګرهار اوسیدونکي وفادار وای
ما چې خلک ډېر سخت د بحران سره مخ دي. وچکالي ده، کار او ژوند نشته، روزګارونه نشته او بس ټول ورونه څومره ورونه دي ټول په دې بس فرار دي. د افغانستان نه چې ووځي که هغه خو که پاکستان دی که ترکیه ده مجبور دي چې ووځي، ځکه د بحران سخت د بحران سره خلک مخ دي. روزګارونه نشته، خلک څه شي وکړي؟ خلک بېروزګاره دي. هیڅ کار ژوند نشته.
یو بل افغان چې نوم یې نه دی خودلی بیا اندېښنه ښودلی چې کله افغانستان سره مرستې هم کیږي په مستحقو خلکو نه ویشل کیږي.
ورونو دغه مرستې چې ود افغانستان ته راځي دا خو لیوار دغه بارډرونو څخه د هر وطن را واوړي دغه په منځ باندې نیمه کیږي، نیمه طالبان وړي بیا نیمه دغه خلکو ته راوړي بیا راشي دلته په کلي کې دوه درې څلور نفره ونیسي هغه مساکن نه نیسي هغه هغه مستحق کسان نه وي. بیا له شامون دې چې اوبه هغه راته وایي وایي تاسې دغه نه کوي تاسې نه یاست مسکینان، موږ دې بېګا ولاکه په کور کې لرو
د اگست په پنځلسمه د طالبانو په بیا واکمنې دو سره له خلکو سره د مرستو ګڼې پروژې په ټپه ودرېدې چې له عمله یې نه یوازې لکونه افغانان بیکاره شول بلکې په هیواد کې د لوږې لمن لا پراخه کړه. د طالبانو حکومت په وار وار له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره مرستې وکړي او دوی ډاډ ورکړي چې دا مرستې به مستحقو کسانو ته وویشل شي. ملګرو ملتونو د جنوا په غونډه کې په شتمنو هیوادونو غږ وکړ چې له اړمنو افغانانو سره د بیړنیو مرستو لپاره دي د څه باندې شپږ سوه میلیونو ډالرو مرسته وکړي. که څه هم تر دې غږ وروسته ګڼو لویدیځو شتمنو هیوادونو له افغانستان سره د سلګونو میلیونو ډالرو مرستې ژمنې وکړي، خو د رپورټونو له مخې د دغو پیسو لویه برخه له افغانانو ته نه دي رسېدلي. تیره میاشت د اروپایي ټولنې ژمنه وکړه چې له افغانانو او د افغانستان له هغه ګاونډیو سره چې له افغانانو سره یې مرستې کړي څه باندې یو میلیارډ ډالر مرسته کوي. امریکا که څه هم د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان نږدې لس میلیونه ډالر کنګل کړي، خو ژمنه یې کړې چې له افغانانو سره به خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 3.5 چپا.
ازادي رادیو ته غواګی است او سم احمد شیبرد افغانستان په اړه د ویډیو زمات باتو تبصری وای.
ایرو ایشیا نت خبرونه لیکي د اگست 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولې دي، داعش په جنوبي اسیا کې پر هغه ډلو ټپلو بریدونه زیات کړي دي چې له چین سره اړیکې لري. د خبرونه په باور له 2014 کال را وروسته چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې فعال شوې ده، دا ډله له چین سره دښمنی کوي. په چین کې له اویغور مسلمانانو سره د چینایي چارواکو د ظلمونو له راپورونو څخه دا ډله د آسیا په جنوب کې د خپلو تبلیغاتو لپاره استفاده کوي. ایرو ایشیا نت وړاندې د افغان اویغورانو په وینا لیکي چې د طالبانو نوی حکومت ظاهرا د چین په لارښوونه له دوی سره بد چلند کوي. خبرونه څرګندوي چې داعش له چین سره د طالبانو له اړیکو داسې ګټه اخلي چې دوی وایي طالبان هغه ډله ده چې له امریکایانو سره مذاکرات کړي دي او د سینکیانګ د مسلمانانو دفاع نه کوي. خبرونه بیا لیکي چې په روسیې کې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې لوی بریدونه وکړل چې د لشتر لشه یوه حملې مسولیت یو اویغور واخیست. د لویدیس یوې بلې خبرونه تلګراف رسپانې د داعش د غړو پر ځای د ملکیانو د پنښه کېدو پر وی پیښې لیکنه کړې ده. د اگست 19 په کابل کې له هوایي ډګر سره نشتی امریکایي بي پيلوټ الوتکې یو هدف وویشت چې په پیل کې د امریکا دفاع وزارت ویل داعش په نقشه کړی دی. وروسته راپورونه خپاره شول چې په دې پیښه کې و ماشومان او درې ملکیان وژل شوي دي. اوس د امریکا دفاع وزارت د دې پیښې ارزونه کړې ده. تلګراف رسپانه د امریکا د دفاع وزارت په وینا لیکي دا بریج سهمن شوی دی خو قصدن نه دی ترسره شوی. د حمله درې ورځې وروسته تر دې وشوه چې د داعش خراسان څنګه ځان وژون کې چاودنې د کابل له هوایي ډګر سره د دیارلس امریکایانو په ګډون نشتې 200 تنه ووشل. ورسپانې د امریکا د دفاع وزارت د هوایي پوځ سر مفتش ډګر جنرال سامي ډي سټ خبرې راخیستې دي چې وایي د تحقیقاتو د جګړې د قانون په ګډون له قانون څخه هیڅ سرغړونه نه ده موندلې. د تایید او اجرا په برخه کې تیروتنی او د مخابراتي اړیکو د خرابوالي له عمله لبده مرخه ملکیان وشل شوی دي. جنرال دی سټ زیاته کړه چې دا د خوښنی وړ صادقانه تیروتنه و. تلګراف د خبرې کړې مقالې په پای کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو تیروتنو ته په اشاره سره لیکي چې د امریکایي او ناتو ځواکونو د هوایي بریدونو پر مهال په تیرو شلو کلونو کې په سلګونو ملکیان وشل شوی دي چې دا پیشي له دې نړیوال پوځي ماموریت سره د ګڼو افغانانو د مخالفت سبب شوی دي.
ها ازادي رادیو ته غواګاست دولس پګنی منځنۍ چپا او اف ام سلا شریه پنځه باندې خبرونه کو وربشو کراچۍ ته حالته د افغانستان په ارتباط باندې یو سیمینار جوړ شوی په کراچۍ پانتون کې د نومبر په 14مه د افغانستان پر حالات یو سیمینار شوی دغه سیمینار ته د نړیوالو چارو کارپوان ویناوی وکړي په هغه کې امریکایي کارپو مایکل کوګلمن د پاکستان پخوانی سفیر ډاکټر جمیل احمد خان د کراچۍ پانتون مشر پروفیسور ډاکټر خالد محمود په ګډون نورو خلکو اشتراک کړی او خبرې وکړلې د آزادی اروپا د مشال څنګه خبريال نیاز علي خان د سیمینار ته ورغله او دا راپور یې جوړ کړی دی
د سیمینار ته د پاکستان پخوانی سفیر ډاکټر جمیل احمد خان په خپل وینا کې ویل چې امریکای له افغانستان د وتلو سره په سیمه کې بے ثباتی رامنځته شوه دی وایي چې په داسې وخت کې چې امریکا د وتلو وروسته په افغانستان کې د طالبانو واک دی د دې سره په سیمه کې استحکام راکم شوه او دا هم د امریکای په ګټه ده او د دې سره په سیمه کې د چین او روس مخ په زیاتیدونکو نفوذ هم کم کړی شوه او د دې دی هیوادونو خ اثرات ندی ډاکټر جمیل احمد خان زیاته کړی چې په افغانستان کې لوګا صحت خلکو ته د ژوند د پاره اسانتیاوی نشواله او نامنی ورس پروازا زیاتیږي چې خای چې یو زلبیا په افغانستان کې د خانه جنگي خطر ده سیمینار ته امریکایي سکالر مایکل کیوګلمن د ویب دلاري په خپل وینا کې ویل چې د افغانستان د روانو حالاتو لامل د سیمه هیوادونه ناامن دي د چین او روس ترڅنګ هن هم د سختو دریزو سازمانونو لګواخ سره مخ دي پاکستان هم له تحریک طالبان پاکستان ډلې څخه اندیښنه لري او زما خیال دی چې په افغانستان کې بعد طالبان حکومت د تحریک طالبان پاکستان ډلې په ضد د هر ډول اقداماتو څخه ډډه وکړي سیمینار ته د کراچۍ پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر خالد محمود عراقی په خپل وینا کې ویل چې لبه د مرغه د نورو هوادونو د خوشحالولو لپاره د پاکستان په بهرنۍ پالیسۍ کې وخت په وخت غیر ضروري بدلونونه راوستل شوې دي دی وایي چې زما په خیال زموږ بهرنۍ پالیسۍ زموږ په ملي ګټو کې نه ده او هم د دې لامل دنیا په پاکستان باور نه کوي د افغانستان د حالاتو پراتلونکو کې پاکستان کې د امن او د اقتصاد دواړو ته لوی ګواښ دی او موږ اوس هم هغه پالیسی غوره کړې کوم چې موږ په کال 1971 کې غوره کړې و ډاکټر خالد محمود عراقی زیاته کړي چې نړیواله ټولنه تر اوسه د طالبانو د چلند په اړه شکمن دي له همدې لامل نړیواله ټولنه د هغوی حکومت په رسمي ډول نه دی پیژندلې تر څو چې طالبانو خپل چلن نوی بدل کړي دا ستونزي بوي او طالبانو تر اوسه خپل چلن نه دی بدل کړي او بیا دې سیمینار ته د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر پروفیسور ډاکټر نعیم احمد ویلی چې ټي ټي پی د پاکستان لپاره لوی ګواښ دی او افغان طالبان په دې حالت کې نه دي چې د دوی په ضد کوم ګامونه واخلي او که د تحریک طالبان پاکستان ډلې په ضد کوم ګامونه واخیسته نو افغان طالبانو ته به نورې ستونزې هم پیدا شي او اندېښنه ده چې تحریک طالبان پاکستان به له داعش سره یو ځای شي سیمینار ته د کراچۍ پوهنتون د سیاست څانګې مشر ډاکټر نصرت ادریس په خپل وینا کې ویلي چې د افغانستان 80% بجټ په نړیوالو مرستو پورې تړلې دی چې اوس بند شوی دی او په راتلونکي ډیرو کلونو کې هم د افغانستان اقتصادي حالت ښه کېدای نه شي او تر ټولو لوی اندېښنه د افغانستان دننه د امنیت خراب حالت د اقتصاد مسایل او د ښځو د حقونو ناامني ده دا سیمینار په داسې وخت کې په کراچۍ پوهنتون کې ترسره شوه چې طالبانو د اگست په 15مه کابل او بیا ټول افغانستان واک ترلاسه کړل رستو له هغه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشي د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد سو ځلا نړۍ څخه غوښتنه کړې چې نړۍ دې له افغانستان سره مرستې وکړي
ازادي رادیو ته غواګی است اوس به هم د اروپאי ټولنې د روختیا د نړیوال سازمان د اروپا د څنګه مشر هانس کلو پرون په خبري کانفرنس کې ویل چې په ټوله اروپا کې د کورونا سرعت ډیر زیات دی او خای ورسره که همداسې دوام وکړي تر راتلونکو فبروري پورې 500,000 نور کسان د کورونا په خاطر له لاسه ورکړو په دې اړه پام وکړئ د اجمل اند ریپورت ته
د اروپا د لوی وچې لسکونه هیوادونه د کرونا وبا د چټک خپراوي له خطر سره مخ دي. دا خبره د روغتیا د نړیوال سازمان د اروپا د څانګې مشر هانس کلو پرون یو مطبوعاتي کانفرنس ته وکړه.
دی کرنت پیس of transmission
the way da rupa da sahi pa 350 hewadunu ki corona da kharidu usane surat da siyat andekhni wald da covid naspi hewadia da record kar kach rasigi chatak kharidun ki dilta bana patula rupa o manzane asia swere padawale mug da wabad bi ara mustakidu pa yow khatarnak muqiyat ki اروپا یو ور بیا د کرونا وبا د خپرېدو لپاره هغه ځای ته رسیدل شي یو کال مخکې. د روغتیا نړیوال سازمان د اروپا د څنګ مشر د خبرداري داسې وخت ورکړ چې په اوکراین او روسیه کې د څو ورځې د ریکارډ په کچه د کرونا مثبت پیښې ثبت شوې، ورسره د مړینو کچه هم په بې ساري توګه لوړه شوې ده. روسیه پرون د نږدې 200 کسانو مړینې ثبت کړه. درې پرله پسې ورځې همدې حدودو کې خلک هلته مړه شوي. همدارس روسی چارواکو په تیرو سلیری ساتونو کې په کرونا د سباندې څلويغ زره کسانو د اخته کې دوه ریپورت ورکړ. د اوکراین د روغتیا سکتور هم تایید کړی چې هلته په تیرو سلیری ساتونو کې سباندې 22 زره کسان په کرونا اخته شوي دي. په ټول اروپا کې ختیځه برخه د لګ معافیت د ترلاسه کولو یا په کې د کم خلکو د واکسینېدو لامل د کرونا د بیا او شترسېدو له خطر سره مخ بل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د اروپا څنګ مشر هانس کلو په خپل پرونی کانفرنس کې دا هم وویل چې که د کرونا وبا مثبت پیښې همداسې په چټکۍ زیاتې شي، لری بنوي چې د په خبره تر فبروري پورې 500,000 نور کسان د کرونا په خاطر له لاسه ورکړو. اروپا تر څو دورو قرنطینونو او خربندۍ وروسته دا وروستۍ درې میاشتې بندیزونه تر ډېره نرم کړي، خو معلومه نه ده چې د کرونا د چټک خپراوي د مخنیوي لپاره بیرته پخوانیو بندیزونو ته ورګرځي که څنګه.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420212640001.
وره بشو خوست د افغانستان د یو شمیر نورو سیمو په شان خوست کې هم د کتابونو پیر او پلور کم شوی دی. د کتاب پلورنځیو مسؤلین او فرنګیان وایي د کتابونو د پیر او پلور د کمیدو اساسي لاملونه د پوهنتونونو او ښوونځیو پرلپسې رخصتۍ او پراتلونکي د ځوانانو د باور نه درلودل دي. بل لور ته طالب چارواکي وایي کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې په خاطر یې د یاد ولایت په کچه د یو تبلیغاتي پروګرام پلي کېدل پلان کړي دي. نور حال په دغه رپورټ کې.
په خوست کې د کتاب پلورنځیو مسؤلین وایي چې په وروستیو میاشتو کې د کتابونو د پیر او پلور بازار سوړ شوی او د پخوا په شان خلک کتابونه نه رانیسي. دوی وایي لیوې خوا پوهنتونونه په پرلپسې توګه رخصت دي، او بل لوري ته خلک په ځانګړي ډول ځوانان په خپل راتلونکي باور نه لري او فکر کوي چې په اوس وخت کې زده کړه او تحصیل دوی لپاره کومه ګټه نه رسوي. په خوست کې د شیخ زاید کتاب پلورنځي مسؤول محمد نعیم صدیق آزادۍ راډیو ته وویل
پخوا به کله زمستاني رخصتۍ به وي درې میاشتې، په هغې وخت کې به د کتاب مطالعې له پخوا ډېر زور اخیسته، په دې چې خلک به وزګار شول، ځینې شاګردان هغوی به ځان لپاره عمومي کتابونه اخیستل د مطالعې لپاره. پوس کې چې د پدې چې رسخته به یو خیو دغه ځکه چې مکاتب او پانتونه رسخته نشته، پدې کې درسونه خلک او امزوانان چې کوم دي دغه د کتاب اخیستل لپاره زونه کوي. دلته زموږ تر کتابتون ډیر کم خلک راځي، په ډیر کم پیسې خلک دلته راځي تر سودی کتاب واخلي.
د ژوندون کتاب پلورنځي مسؤل غلام رسول چې په کتابونو ډیره پانګونه کړې وای په دې برخه کې له پانګونې خوښ نه دی.
دا چې موږ د خوست لپاره عام د افغانستان لپاره د کتاب باره کې غټ سرمایه کړی دا اوس خپل سرمایه پخیمانه وي. علت دا ده چې مخکې وخت کې چې موږ په دوکان کې وو نو تقریبا 150,000 روپۍ افغانۍ موږ د ورځې سودا کوله، عادي سودا هم 150,000 روپۍ وه. وروسته اوس دا تحولات شو، وروستي سیاسي تحولات نو پانتونونه باندې او مکتبونه باندې دې سره سودا موږ تقریبا ورځ 15000 روپۍ کوو.
د مندوزي اوسیدونکو نور ایوب قربان چې کتاب بازار ته راغلی وای اوس عمومي مطالعه کم شوي، ځوانان یوازې د خپل مسلک اړوند کتابونه رانیسي او بس.
نو جنرال سټډي خو اوس په الحال په کنه کومه چې څوک کوي یې څوک کړل شي، نو عادي بخش یا دې کوم پانځه اړوند کوم پانځه کې کوم یو محصول وي هغه دې پانځه اړوند مطالعه کوي، نور جنن مطالعه ته اوس په الحال څوک دومره اهمیت نه ورکوي.
شاعر او لیکوال فریدون ریان وای په کور کې د زرګونو په شمیر د کتابونو شخصي کتابتون لري، خو اوس د یو کتاب مطالعه هم لوسنه کیږي.
که د خپل ژوند نه دته وایم زه تقریبا 12-14 زره کتابونه لرم. په دې کتابو کې اوس زه دوه کتابونه هم مطالعه کوم ځکه چې هغه سرنوشت نه دی معلوم. زه داسې یم چې موږ سرنوشت چیرې روان دی.
بلخوا طالب چارواکي د کتابونو د پیر او پلور په وضعیت تر سیاسي حالت ډیر د ټولنیزو رسنیو اغیز بولي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي ویبپاڼو هم د کتابونو لوستونکي کم کړي، خو دوی د ځوانانو لپاره د یوې داسې تبلیغاتي برنامې په تنظیمولو لګیا دي چې ځوان کهول مطالعې ته وهڅوي.
فی الحال موږ په اطلاعات کلتور ریاست کې یوه لویه کتابخانه لرو چې 13,000 جلده کتابونه لري او نور هم کوشش کوو دا کتابخانه غني کړو د ښو تاریخي ادبي معلوماتي مطالبو کتاب تحقیقي مطالبو کتابونه را پیدا کړو او دلته د ځوانانو لپاره کېږدو چې هغوی استفاده ترې وکړي.
سره له دې چې په خوست کې 15 د لوړو زده کړو مؤسسې او لسګونه نور ښوونیز او فرهنګي بنسټونه فعالیت لري، خو په افغانستان کې له وروستي سیاسي وختونو وروسته د زده کړو او مطالعې بهیر کم شوی او د کتاب په پیر او پلور هم منفي اغیز کړی دی.
او سم لاند خبرونه. په کابل کې یو شمېر خزینه فعالانو ملګرو ملتونو ته یو لیک استولی او له دوی غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د سرغړونو په تړاو چپه خوله پاتې نشي. فوزیه کوفی د پاتلمن د بنسټ لخوا د اتلولې اوارد ګټلې ده. دغه بنسټ ویلي دی چې فوزیه کوفی ته د سولې او د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې د هغې د فعالیتونو لپاره د جایزه ورکړې ده. پاتلمن یو پخوانی امریکایي پوځي و چې په 2004 کال کې د خوست په سپیری ولسوالۍ کې وژل شو. دغه په یاد باندې دا بنسټ جوړ شوی. په بامیان کې د طالبانو په خپل منځي نښته کې درې کسان ټپیان شوي دي. طالبانو لا څه نه دي ویلي، خو د راپورونو له مخې په نښتو کې د استخباراتو د رئیس مولوي مهدي او د خاصې قطعې د قمندان مولوي مقبل کسانو ګډون درلود. تاکل شوی د امن کپ په نوم د فوټبال سیالۍ نن جمعه د کابل ښار د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې پیل شي. د طالبانو لاسته د کابل له لوېدو وروسته دا په دغه ښار کې د فوټبال لومړنی ټورنمنټ دی. او د هسپانیې پولیسو د داسې یوې شبکې مخه نیولې چې سلګونه پاکستانیان اروپا ته په قاچاقي توګه وړل. د پولیسو د اټکل له مخې دې شبکې لږ تر لږه 2,000,000 او 3,00,000 ډالر په وروستیو 3 میاشتو کې ګټلي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي رډیو په ویب پانل وستلای شي. اوس هم د خلکو غږونه
ستاسو له پیغامونو.
محمد داوود چې ما د هرات څخه کی او د کورخت ولسوالۍ څخه کی مې اړیکه نیولې ده. موږ دلته په ډیر مشکلاتو کې یو، دلته په اصل کې ورکو کولو دا بادغیس او د غور وو د هر اطراف چاغلی او مصدته اوس موږ هغه کوم لشتي د نظر کوې په یو نیم کار کې هغه مخه د پساجي دولت چې ور کړ چې موږ خبر کړی هغه پیسې موږ کې وخوړلې په هغه تر اوسه په یو نیم کار کې زموږ سره هیڅ شی په مخ نه د سوز موږ درته باد دی ګرم دی یخ دی خلک د ولې سره مخ دی. نو موږ د بشر دوستانه مرسته موږ دا غواړو چې موږ مرستې را ورسېږي او موږ د امارات اسلامي غواړو چې موږ ته وجو وسي. وسلام مننه.
د غزنی ولایت نه مې پیغام پریښی دا د دې سمت خلک ورسره ګیر دي. کوم ګمرک چې د پکتیکا په ولایت کې د ارګون په ولسوالۍ کې ده، مخکې د اسلامي جمهوري دولت په دوران کې لمونږ نه پټان باندې 8,000 افغانۍ محصول اخیست او اوس د اسلامي امارت په دوران کې اوس لمنګ نه په تن باندې شپږ ډېر زره افغانۍ محصول اخلي چې موږ ته بالکل یو درون بوج دی، یو درون بار ده. یعنی موږ هم د اوچتېدا نه یو، بالکل د اوچتېدا نه یو، او موږ نه علاوه موږ خو به دا مصرف او دا بوج په مال باندې اچوو د مظلوم اولس په هېڅ صورت سره د اوچتېدو نه ده. نو موږ خواهش کوو له لوړو مقاماتو نه چې چیرې که دا د یو ګوند د یو بانک کار وي کنټرول دي سي، او که داسې وي چې د امارت اسلامي کار وي او د دوی په لحیه او قانون کې هم دومره ګمرکي، نو موږ به نور له دې کاروبار نه تیر شو او دا مال به نور له پاکستان نه موږ په دې لار نه راواردوو. بالکل به مال پرېږدو، نه به راواردوو، او چیرې به بله خپله مزدوري غمخوري کوو. ډېر منندوی یم راډیو آزادۍ نه، ډېره ډېره مهرباني چې موږ غږ دائم رسوري او رسوي. سلام علیکم.